په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره نن یکشنبه ده، د غبرګولو یا جوزا یولسمه، د می میاشتې یو دیرشمه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب ته ژمن دی. حکومت دا خبره په داسې وخت کې کوي چې پرون په کابل کې یوې چاودنې د یوه خصوصي ټلویزیون دوه کارکوونکي ووژل. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلولو طالبانو 110 بندیان خوشي سوي. په پروان کې په یوه چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د ایران ولسمشر پرون وویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جوماتونو کې د ورځې منځونه پیل سي. په افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلولو طالبانو 110 تنه بندیان خوشي سوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له ترخیپله د پروان له مرکزی توقیف ځایه او نورو ولایتي زندانونو خوشي سوي.
افغان دولت له پرون راهیسې د ترخیپله، پروان او نورو ولایتي زندانونو څخه 110 تنه طالب زندانیان آزاد کړل. دا لړۍ دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر 2000 پورې طالب زندانیان خوشي سي.
په قطر کې د وسلولو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې دوی هم پرون درې اویاتنه سرتیری په بلخ، کندز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې خوشي کړي دي. سهیل شاهین ویلي چې تر اوسه یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 340 غړي خوشي کړي. د پروان ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو د هوان مرمۍ په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د پروان د والی ویان دی وحیدی شاهکار پرون ازادي راډیو ته ویل چې پیشه په سیاګرد ولسوالی کې سوي. طالبانو د سیاګرد ولسوالی په جوی دختر سیمه کې د هوان د مرمۍ داس کړي چې هدف یې د امنیتي ځواکونو پوسته وه، خو هوان پرې وکور لګېدلی او د یوې کورنۍ درې ځوانان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي روان لمریز کال په دغه ولایت کې په لسګونو پراختیایي پروژې عملي کیږي. د فراه د اقتصاد رئیس سالم نورزی ازادي راډیو ته پرون ویل چې د دغو پروژو شمیر تر نوي اوړي.
فراه کې انکشافي بودیجه چې دولت دخوا تطبیقیږي هغه د 23 پروژې د بودیجې ملي لخوا دي چې په ارزښت 800 میلیونه افغانۍ، خپلې ادارې عملیاتي 15 پروژې په ارزښت 1.2 میلیارد افغانۍ او تقریبا 9 پروژې د ادارات لخوا تطبیقیږي چې هغه هر وزارت ورته بودیجه ورکړې ده په ارزښت 1 میلیارد افغانۍ، چې مجبوحاً یو نوې پروژې کیږي په ارزښت 3 میلیارد افغانۍ.
د فراه د اقتصاد رئیس وایي د دغو پروژو 40% کارونه مخته تللي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جوماتونو کې د ورځې لمونځونه پیل سي. تبدسل کېده چې د ایران په ځینو برخو کې کورونا وایرس لا هم د خپرېدو په حال کې دی. حسن روحاني پرون ویل د ایران جوماتونه به ډیر ژر د ورځني لمانځه لپاره پرانستل سي او صحي سپارښتنې باید په پام کې ونیول سي. په ایران کې حکومت له وی مدیر رئیس د کورونا د وبا له کبله د لګول سویو محدودیتونو په نرمولو لګیا دی. د ایران د رسمي خبري سرچینو په حواله 150,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته سوي او 3,500 زیات وګړي په دې خطرناک وایرس مړه سوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگتن ته د ورتګ لپاره د ډونالډ ټرمپ بلنه رات کړه. د امریکا ولسمشر انګلا مرکل ته بلنه ورکړې وه چې د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پولیټیکو خبري اژانس د جرمني د حکومت د یو ویان په حواله لیکلي چې صدر اعظم انګلا مرکل د ولسمشر ټرمپ مننه کړې چې د جون میاشتې په وروستیو کې غونډې ته وربللې وه. خود حکومت ویان وایي څرنګه چې د کورونا وبا خپره سوې صدر اعظم مرکل لا نسی کولی واشنگتن ته سفر وکړي. سپینې مڼې 13 چهارشنبه وویل چې ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې په امریکا کې د سترو او صنعتي هیوادونو د غونډې پیل د نړۍ د اقتصادي مارکیټونو د بیا پرانیستل کېدو ښه بېلګه ګڼل کېدلی سي. اروپایي ټولنې له امریکا غوښتنه کړې چې د روغتیا له نړیوال سازمان یا WHO سره د اړیکو د پرې کولو پر پریکړه له سره غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان پر فعالیت د سخت انتقاد له کبله ویلي چې له دې سازمان سره مالي مرستې به په نړۍ کې د نورو روغتیایي ادارو لپاره ځانګړې کړي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. د اروپا د کمیسیون مشر او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر دواړو پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د همکاریو زیاتېدو ته اړتیا ده، ځکه دا خطر ټولې نړۍ ته متوجه دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د امریکا دو ستور مزلي په تیرو لسو کلونو کې د اول وار لپاره د امریکا له خاورې څخه فضا ته ولاړل. درې پنځوس کلن ستور مزلي داو هورلي او نه څلوېښت کلن باب بینکن پرون د امریکا سخت د سپیس ایکس فالکون 9 نومي راکټ په ډراګون کپسول کې فضا ته ولېږل سول. په امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په کینیډي فضایي مرکز کې د راکټ د توغولو تر نندارې وروسته په خبرو کې وویل د راکټ دغو توغولو د امریکا وګړو ته د ویاړ احساس په برخه کړ. د دغه راکټ توغول د خرابې هوا له کبله دوه وارې ځنډول سوي وو. په پام کې ده دغه دوه ستور مزلي تر 9 ساعته مزله وروسته نن د کابل پر وخت ماښام 2 بجې نړیوال فضایي تمځای ته ورسیږي چې هلته به څلور میاشتې پاتې وي. امریکا په 2011 کال کې هم توانېدلې وه چې له خپلې خاورې ستور مزلي فضا ته ولیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 اتلس اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.15 اسمان شین. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.0. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.19 اسمان ځای ځای ویس. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3.
و بجې او و دقیقې سوې. جمهوری ریاست وی حکومت د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب ته ژمن دی.
د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه بولي، او د دې لاسته راوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت دی.
په داسل کې د چپرون په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون دوه کارکونکي ووژل سول. روغتیا وزارت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره له خلکو همکاري غواړي.
که خلک مو سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي، او هیڅوک به ورنه مسؤل نه وي.
نن د تنباکو د نه کارولو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم راپور خپرو. په بهرنۍ موضوعاتو کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې حکومتونو د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ورکول سوی معافیت ختم کړ انتقاد کړی دی. د ژوند پرنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې کار یې د فلمونو او عکسونو ایډیټ دی.
ما د فوټوشاپ پروګرام یلې د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت او نورو سازمانونو په کابل کې د خصوصي ټلویزیون خورشید پر کارکونکو حمله وغندله. د کابل د کلوله پښتې پر څلور لارې پرون مازیګر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې دغه ټلویزیون یو خبريال او یو تخنیکر ووژل سول. دا پیښه په کابل کې د امریکا سفارت او د بخښنې نړیوال سازمان هم په شدت غندلې ده. نور تفصيل له فرشته جلال عزیز خبري.
د خورشید ټلویزیون مسؤول محمد رفیق صدیقی پرون له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پر همکارانو یې تروریستي بریچ شوی دی.
متاسفانه بیا ګملې تروریستي دتان
صدیقی وویل متاسفانه په و تروریستي حمله کې زموږ دوه همکاران وژل سوي چې یو میر وحید شاه، زموږ د اقتصادي چارو خبريال، او بل زموږ تخنیکی همکار شفیق امیری وو. زموږ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا پیښه په شدت غندي. مینپال وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کیږي.
ورسته برید د سړینې پاړه باندې امنیتی ادارو ته هدایت سوې دي چې د پجدي ډول باندې وسېړي. د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه بولي، او د دې لاسته راوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت کوي.
مستوالو طالبانو په دې پېښه کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم دا پیښه په شدت غندلې ده. د سفارت په لن بیان کې چې په ټوټر خپور شوی لیکل شوی چې پر رسنیو حمله د افغانستان پر ازادۍ او پرمختګ حمله ده. د افغان نړیوال سازمان هم ورته بیان خپور کړی او لیکلی دی چې دا یو وحشتناک جنایت دی چې هغه خطرناک شرایط چې د افغانستان خبریالان ورسره مخامخ دي څرګندوي. د افغان نړیوال سازمان پر حکومت شخ کړی چې د خبریالانو ته مسؤلیت لپاره هیڅ هڅونه سپموي او د داسې حملو عاملانو ته دې سزا ورکړي. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال سازمان وایي چې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 11 خبریالان وژل شوي دي.
ومردل چې پرون په کابل کې په یو چاودنه کې د یو خصوصي ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکی کارکونکی وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناامنیو ترڅنګ په بیلابیلو روغتیایي ستونزو کې هم خلک مري. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په تیره یو میاشت کې شپږ برابره زیاتې شوې دي. هغه رقم چې د سور میاشتې له لسمې نیټې څخه تر دا مهاله خپره شوي ښیي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 2000 څخه 4000 ته زیاتې شوې. روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکوي که سپارښتنې په پام کې ونیسي دا ستونزه به لا پراخه سي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې تېر یوه میاشت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې څو برابره زیاتې شوې. د سور په میاشت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 2000 کمې وي، خو دغه شمیر په تېر یوه میاشت کې شپږ برابره زیات شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي کله دې وایرس سره جدي مبارزه ونشي په هر کور کې به خلک پرې اخته شي.
متاسفانه امر شي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اخته کېدو لمن خبرېدو دی. تر اوسه سعودي سایر لري او تعداد زیات موږ وطنوال مصاب شوي او دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. باور پر دې دی چې خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅ ګورنر مسؤل نه.
ښاغلی مجروی، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر اوس مهال 4525 ته رسیدلی دی. د خبر په تیرو 24 ساعتونو کې 8 مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 1300 کسان له کووید 19 ناروغۍ روغ شوي او 299 کسو بیا د دې وایرس له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې روغتیا پالان هم د دې وایرس خپرېدا اندېښمن کړي دي. په کابل کې د انتاني روغتون رئیس ډاکټر اسدالله عصمت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو بڼه اوس بدله شوې ده.
د ټولو متنانو نه دا خواهش دی چې خصوصا په ګرمسېلو ولایاتو کې او په کابل کې خلک داسې وایي چې دا اوسنی کوم مرض چې پیدا شوی، چې موږ ډاکټر صاحبان چې د انتاني ډاکتران نه دي، هغوی وایي چې دا مورخه ده، دا شکل د کورونا ده، ما شکل تغییر ورکړی. نو بهتره خبره دا ده چې دوی دې دغه شپخانو ته مراجعه وکړي چې هغه د کورونا ده.
د خلکو غواړي چې د کورونا وایرس تر جوړېدو پورې د عامې روغتیا وزارت سپارښتون ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت له لوري په وار وار له ټینګار سره سره لا هم خلک قرنطین جدي نه نیسي او عادي چلند ورسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا چاپ خبرونې فارن پالیسی په دې اړه لیکنه کړې چې د طالبانو په رهبرۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سولې پر روانو هڅو کې دوی سره ویشلې دي. لیکوال دا خبره د طالبانو حکومت او غربي استخباراتي چارواکو په حواله کړې ده. د لیکنې په حواله د طالبانو ګڼ عالي رتبه چارواکي اوس د درملنې په حال کې دي او د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته د لنډمهالې رهبرۍ لپاره زمینه برابره شوې ده. د فارن پالیسی خبرونې په حواله د افغانستان لپاره په حساس وخت کې د طالبانو عالي رتبه مشران ناروغ سوي او په مهمو پریکړو کې حضور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د فبروري پر 9 د لاسلیک کړې موافقې له مخې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو بوخت دي. د فارن پالیسی خبرونې د لیکوال تحلیل دا دی که د طالبانو په رهبرۍ کې ګډوډي راسي چې احتمالي تاوتریخجن رقابت ته زمینه برابر کړي، نو دا د سولې پروسې بل پړاو اغېزمنوي. په مقاله کې په لندن کې د ملي خدماتو شاهي انسټیټیوټ د یو مخکښ متخصص انټونیو ګیستوزي خبرې هم راخستل سوي چې وایي د طالبانو رهبر ملا هبت الله خونزاده له څو اونیو د طالبانو په غونډو کې نه تر سترګو کېږي او د هغه ځای د هغه مرستیال سراج الدین حقاني نیولی چې د حقاني افراطي شبکې د بنسټ زوی دی. د شغلی ګیستوزی په خبره اوس حقانی هم احتمالاً په کورونا وایرس اخته دی او د طالبانو رهبری ګډوډه شوې ده. پا په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط له فارن پالیسی سره خبرې کړې دا تایید کړي چې د طالبانو مشران په کورونا وایروس اخته سوي. خو سرچینې ویلي دا معلومه نه ده چې ملا هبت الله اخونزاده هم په هغوی کې شامل دی او کنه. په کوټه کې د طالبانو او د غرب استخباراتي سرچینو ویلي د ملا عمر زوی ملا یعقوب د سراج الدین حقانی پر ځای د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه اخیسته ده. خو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي له ازادي راډیو سره په تماس کې د طالبانو پر رهبرانو کې د کورونا وایروس د خپرېدو موضوع رد کړه او وایي د دوی ټول مشران په خپلو چارو بوخت دي. اتلانتیک شورا په خپل ویبپاڼه کې د فرانسې او کاناډا لپاره د افغانستان د پخوانی سفیر عمر صمد لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي پر اهمیت راڅرخي. لیکوال وایي د کورونا وایروس لانجې اقتصادي رکود د راتلونکو په اړه غیر یقیني حالات او د روژې پر مهال تر نامنی وروسته بلاخره افغانستان د اختر پر درې ورځو کې په اوربند سره سیاسي پرمختګ تجربه کړ. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر اختر وروسته هم د څو ورځې نافسوي اوربند له هم رعایت کېږي او تر څنګ د دواړو خواو لخوا د بندیانو تبادله روانه ده. د اتلانتیک شورا په مقاله کې لیکوال هیله شولې چې د بندیانو تبادله شایي د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي او د افغان ډیپلوماټیک سرچینو په باور شایي د مذاکرې په جون میاشت کې چې راتلونکې دوشنبه اوله ده ووسي. بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وې د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله وځنډول سوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د سولې مرکچي ډله چمتو ده هره شېبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د اختر درې ورځنی اوربند د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړې ده.
د میمیشت یو دیرشمه یعنی نن د تنباکو نه کارولو ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې دا ورځ هر کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې د تنباکو کارول یو لوی ستونزه ده. نور حال ل دیوی نادر څخه
په افغانستان کې زرګونه ځوانان په تنباکو اخته دي. هغوی چې سیګریټ څکوي، قیلون او دودیز چلمونه وهي او نسوار کوي د تنباکو له ډیرو کارونکو له ډلې څخه دي. د ولسي جرګې دوهم منشي حجت الله خردمن وایي د ملي شورا لخوا د تنباکو او د خانیاتو د کنټرول قانون په 1992 کال کې تصویب شوی خو د حکومت لخوا لا هم عملي شوی نه دی.
د دې قانون پلي کولو برخه کې بیغوري شوې ده. د بدمرغه چې قانون یې پلي نشو کړای، موږ د هیواد بیلابیلو برخو کې د تنباکو د کرکیلې شاهدان یو. کارول هم هر ورځ مخ په زیاتې دودي. ځوانان او له بدمرغه له قانوني سن څخه واړه ماشومان هم ډیر کاروي.
د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د تنباکو د منی یا نه کارولو پر نړیوال ورځی له هیوادونو غواړي چې د تنباکو کارولو کچې د کمیدو لپاره له هر ممکنه لاري استفاده وکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه دې برخه کې د مهمو اقداماتو خبره کوي، خو لا هم په نړۍ کې د تنباکو کارولو لامل د مړینې او د خلکو د اخته کېدو شمیرې د اندېښنې وړ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نږدې 8 میلیونه خلک د تنباکو کارولو لامل مړ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر سری ناروغیو برخې مشر سید حبیب اروال وایي د تنباکو د کارونې کچې ټیټولو برخه کې کوښښونه روان دي. ښاغلی اروال ټینګار کوي چې د تنباکو په وارداتو او تولیداتو باندې د مالیې زیاتوالی به وکولی شي چې په دغه هیواد کې د تنباکو د کارولو پراخه کچه کنټرول کړي.
وزارت مالی سره په کوشش کوي چې د تنباکو په وارداتو او تولیداتو یا ټکس یا مالیه اوچته شي. که دا کار وشي د تجربې په اساس به انشاءالله د تنباکو نه د استفاده کوونکو په کچه کې به ټیټوالی راشي.
د ښاغلي اروال په خبره په دې برخه کې ځینې کارونه هم شوي دي. د ډاکټرانو په وینا تنباکو د کرونا وایروس په لیږد کې هم رول لري. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عبدالسلام ریان ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې کرونا وایروس لوی ګواښ دی، د تنباکو کارول یې ګواښ نور هم زیاتوي او د لا خپرېدو لپاره یې زمینه برابروي. د تنباکو کارول هر ډول چې وي د خطرناکو او مرګونو ناروغیو لامل کیږي، لکه تنفسي ناروغۍ، د زړه ناروغۍ او سرطان ناروغۍ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا دغه هیواد کې هر کال د تنباکو له کارولو څخه د رامنځته شویو ناروغیو له امله شاوخوا 40,000 کسان مړه کیږي. په پوهل شویو ځایونو کې لکه رستورانتونه، د ودونو سالونونه، کورونه او حتی ملي بسونو کې د تنباکو دود کول کولای شي چې نور په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي او په آزاد فضا کې ونه استفاده بیا چاپیریال ککړوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د بریتانیا، جرمنی او فرانسې حکومتونو د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته د دې هوا د اټومي پروګرام په تړاو ورکړل سوی معافیت ختم کړ نیوکه کړې او د افسوس وړ ګامې بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی هیڅ توجه نه لري چې ایران له اټومي پروګرام سره په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړل سوی معافیت تمدید کړي. مایک پامپیو وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو په وار وار سرغړونه کړې ده. فرشته جرالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی، فرانسې او بریتانیا حکومتونو پرون په وګړه اعلامیه کې وویل چې دوی د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته ورکړل شوی معافیت لغوه کړی خواشینی دي. دوی ویلي چې دا معافیت د نړیوالو د اټومي موافقې یو اساسي برخه وه. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. په دې موافقه کې روسي، چینایي او اروپایي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته دوام ورکړي. خو د امریکا متحدو ایالاتو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د وتلو اعلان وکړ. تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه له سره ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر اونۍ په ویلامه کې ویل چې ایران ته ورکړی معافیت لغوه کړه. ویل چې د ایران د رژیم اټومي خازیبه پر دې هیواد فشار لا زیات او په نړیواله ټولنه کې به یې منځوي کړي. دا په دې معنی ده چې د عراق د درنو اوبو پر ریاکټر کې په کار کې د تهران د تحقیقاتي ریاکټر لپاره د سوند موادو په برابرولو او له ایرانه د اټومي زبالې د ایستلو په برخه کې همکاري پای ته رسیږي. په دې اړه د جرمني، فرانسې او بریتانیا حکومتونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا پروژې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړلیک په ملاتړ پر مخ بیول کېده او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره وي. په بیان کې ویل شوی چې په دې ډول نړیوالې ټولنې کولای سوای چې دا ضمانت ترلاسه کړي چې د ایران اټومي فعالیتونه د سولیزو اهدافو لپاره او مسؤول دي. د روسیې حکومت هم د امریکا پر روسي اقدام نیوکه کړې ده. مسکو ادعا کړې چې د امریکا بهرنی سیاست په غیر مترقبه او خطرناک لور روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی ویلي چې د امریکا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګندتیری دی. هغه ویل چې که د امریکا دا حرکت د ایران حق ته چې باید اټومي پروګرام ولري زیان ورسوي قانوني اقدام به وکړي، خو هغه نور جزئیات ورنه کړل. د امریکا حکومت د ایران په بوشهر اټومي تاسیساتو کې د نړیوالو کارپوهانو فعالیت ته نوی ورځې مهلت ورکړی ترڅو هغوی په مسؤول ډول کارونه سرته ورسوي. د امریکا په کانګرس کې د ایران مخالفان او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اداره باور څرګندوي چې ایران ته ورکړل شوی معافیت دا موقع ورکول چې داسې ټکنالوژي ترلاسه کړي چې له هغې څخه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کېدلی شي.
که څه هم ګڼ ټلویزیوني چینلونه سپورتي سیالۍ ښیي، خو ګڼ شمېر خلک غوره ګڼي چې په لوبغالو کې حاضر وي او د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د کورونا وایرس خپرېدو له کبله شاید تر نامعلوم وخت پورې نندرچانو ته اجازه ورنکړل سي چې لوبغالو ته ولاړ سي او د خپلې خوښې ټیمونه تشویق کړي. په جاپان کې یوې کمپنۍ د لوبغاړو او لوبډلو د مجازي تشویق لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. نور لیسمت څاروانه.
کورونا وایرس د انسانانو د ژوند ډېرې چارې ټکنۍ کړې، اقتصادي اغېزمن کړ او حتی سپورتي سیالۍ هم په ډېرو هیوادونو کې تم کړې. او څوکه څوکه ځینې هیوادونو سپورتي سیالۍ بیا پیل کړي، خو دا شرط یې ورسره ایښی چې په لوبغالو کې به نندارچیان نه وي، ځکه چې ګڼه ګوڼه د دې وایرس د خپرېدو سبب کیږي. خو د دې لپاره چې لوبغاړي د نندارچیانو تشویق ته اړتیا لري، د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې په وسیله یې خلک کولی شي د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د یاماها کمپنۍ له لوري د مجازي تشویق اپلیکیشن کارونکو ته امکان برابروي چې د یوې تڼۍ په کې کاژلو د لوبغالي یا سټیډیوم له لاؤډ سپیکرونو لوبغاړو ته د تشویق راز راز نارې ورسوي. دا مجازي تشویق لوبغاړو ته کټ مټ هغسې احساس پیدا کوي لکه په لوبغالي کې چې لسګونه زره نندارچیان حاضر وي. که د کوم ټیم مینوال یا خواخوږي لږ وي، د هغې لوبډلې په پلوی زوش او چکچکې به لږې اورېدل کېږي، خو که کوم ټیم ډېر مینوال او تشویقونکي ولري، په لوبغالي کې به یې ږغ هم ډېر اورېدل کېږي. د دې اپلیکیشن کارونکي به د لوبغالي په منځ کې اورېدل کېدونکي تشویقي ږغونه هم اورېدلی شي. تر دې وړاندې ګڼو دولتي او خصوصي ادارو هم آفیس یا له کوره د انټرنیټ لارې کار ته مخه کړې او غونډې هم آنلاین کړي، خو یوازې د سپورتي مسابقو د نندارچیانو ستونزه لا نه وه حل شوې. ویل شوي چې له دې اپلیکیشن څخه د موسیقي په کنسرتونو کې هم په ورته ډول کار اخیستل کېدی شي.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسله والو طالبانو 215 تنه بندیان خوشي سوي دي. د پروان چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو د هوان مرمۍ په یوه چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د فرا چارواکي وایي روان مریض کلبه په دغه ولایت کې په لسګونو پراختیایي پروژې عملي کیږي. تیرن ولسمشر حسن روحانی پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جمعتونو کې ورځني لمونځونه پیل سي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل واشنگټن ته د ورتګ لپاره د ډونالډ ټرمپ بلنه رد کړه. د امریکا ولسمشر انګلا مرکل ته بلنه ورکړې وه چې د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکو له امریکا غوښتنه کړې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره د اړیکو د پرې کولو پر پریکړه له سره غور وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هغه تور پوستي مړینه سخته غمیزه وبلله چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو د حادثې پر مهال یې سا ورکړې ده.
د ژوند رنگونه.
نوم دې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکو يم. کیمرامن په هیڅ کار کوم. ما خپل مسلک هم دا نه دی، ما رشتہ اقتصاد ده او خودلته ورکړې کیمرامن ته ما ریاست کوچیانو کې هم دا داخل د ریاست کې کوم غونډه وي بس مونږ خبره خلو او اکسونه خلو.
تاسو ویل چې مسلک هم دا نه و، نو څنګه اوس بده کار کې مخکې چې څنګه بزده کړ؟
اول ورځو کې لږ مشکلات وو، کیمرې په غنه خبر په جوړونه نه پوهیدو. ان یو کال مو شو بس تجربه ما حاصل کړه.
د دې فلم اخیستلو عکس اخیستلو دغه کار د سیسرۍ تری خستکی که جالب دلچسپ
نه نه جالب دی. خستکونه وظیفه نه ده، عکسو اخیستنه ده، ثبتونه ده کمپیوټر کې او بیرته بیا ایډیټ کول دي. عکس کوم وخت په کاریږي مجله کې ورکو یا په اخبار کې ورکو.
تاسو ویلې چې ایډیټ کولم کوي کنه، دومره چانس زده کړئ.
ما د فوټوشاپ پروګرام یله د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
په دې برخه کې کوم کار ډیر سخت ده؟
کار خو دا سخت دی چې لکه اوس یو ویډیو وکې کنه، کوم خبره وي یغ لمانځه تلله او صحیح بربروله، نو دغه کار سخت دی. د عکس کار چې دغه آسان دی.
څو ځله تر اوسه درنه خراب شوی دی فلم؟
دوه درې ځله خراب شو، نو بیرته ما نه خراب شو. غو ویډیو په والو وختو کې بیا موږ پوښتنه وکړه، یو چانه بیرته راته وویل چې دغه شکل کیږي، هم مشکل مو رفع شو.
اوس په کار کې څومره پرمختګ کړی ده؟
اوس مو په کار کې ډیر پرمختګ کړی ده، یعنی ارڅنه بلتیا لرم، یعنی مطلب کوم مشکل نه کړم.
یو فلم دی په خو څومره وخت کې ډټ کا؟ اوس په څومره وخت کې ډټ کای؟
په خو وخت کې یو فلم درو خای چې سات وخت بنیم کنه، اوس لاس 15 منټه وخت نه سي، ځکه چې مون کوم فلم بردري چې کو کم ده.
دا د ژوند رنگونه. غن اوریدونکو یې سمسون راست ولې دی خپلواک صفای له لغمان څخه لیکلی، لوربند ورسته تر دې د مپال شنګول سولې کې کوم لوی امنیتی پیښ نه ده سوی او دوړو خو اوربند تر ډیره حد ثابت ساتره دی. مولا نقیب الله مغفور له ندلی څخه لیکلی، د بندیانو آزادول د سولې په معنا ده او طالبان دې هم ژر افغان ځواکونه خوشی کړي. سولې د په خبره چې راتلونکي د جعفر لیکلی چې د بندیانو خوشی کېدل د سولې لپاره مهم ګام ګڼل کیږي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی، د ننګرهار والی دی له مالدارو او مالکانو سره نه بلکې له بیوازلو سره هم راستي وکړي. جلیل احمد خالد له کندهار لیکلی، دلته په کورونا اخته کسان ډیر دي، خو دوی خپل ځان معاینات نه کوي، هر ورځ خپل کار ته روان وي. موږ غواړو چې دغه خلکو مخنیوي وسی. حمیده نظری له کلات نه لیکلی، افغان حکومت د سیاسي او نظامی خطر په منلو سره طالب بندیان آزاد کړل او د سولې لپاره خپل حسن نیت وشود. بشیر حبیب زید لازری لیکلی چې باید افغانان کورونا ناروغي جدي ونیسي، ځکه چې دا خطرناک وایرس دی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلی، د کندهار هوا تر ډیره حده پورې اوس باد جریان لري او اسمان هم شین دی. کریم شیدا له غزنی څخه لیکلی، حکومت باید د تنباکو او سیګریټو پر وارداتو مالیه زیاته کړي تر څو یې د کارونې اندازه کمه سي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دوایمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله